په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د اوتریش حکومت وایي یو غړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړه چې د دې هیواد یو غړی د روان کال په می میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی دی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او په اړه یې جزئیات نه دی ورکړي، خو یادونه یې کړې چې د اوتریش وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. اوتریشي ورځپاڼې ستاند چې لومړی دا خبر ورکړ وای چې نیول شوی کس یو خی اړخی تونلارې متقاعد نارینه او عمر له 80 کلونو لوړ دی. په نورستان او کنړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. آژانس د کنړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلۍ او سیلابونو له کبله د مالی زیانونو خبر ورکړی دی. د خبر له مخې د ناړۍ په شیرګل او زیرګل سیمو کې 50 هکتاره ځمکه د اوبو 50 سربندونه لسګونه څاروي او باغونه له منځه تللي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، بغلان، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګو، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې نن او پرون د وریاو او سیلابونو خبرداری ورکړی وو. د روسیې یو توغندی بیګاش په د اوکراین د دنیپروپتروفس سیمې په کریواري ښارګوټي کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګېدلې چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژلې دي. د کریویري ښاروال الکساندر ویلکول نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندي لشلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. د ویلکول په وینا ښایي 15 کسان هم د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي یو ځل بیا روسیا تروریستي دولت وباله او په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې تروریستان به ونه بخل شي. د روسیې لخوا پر اوکراین د توغندیو وروستي حملو داسې مهال زور اخیستی چې د روسیې د یرغل پر ضد اوکراین ځوابي عملیاتو نتیجه ورکړي او په جنوب ختیځو سیمو کې شپږ ښارګوټي آزاد شوي دي. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیري د یو هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د امریکا پوځ بېګا د پیښې د لامل له ښودلو پرته اعلان وکړ چې دا الوتکه د یکشنبې په ورځ لوېدلې ده. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه قومندانۍ سنکم ویلي چې د پیښې لس ټپیان له سیمې بهر پر مختلفو روغتیایي مرکزونو تر لیږدول شوي دي. سنکم د نورو جزئیاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. د امریکا شاوخوا 900 سرتیري په سوریه کې د داعش ډلې د پاتې شونو پر ضد جګړې لپاره میشت دي. امریکایي چارواکو مخکې ویلو چې پوځي ځواکونه په مکرر ډول د ایران له ملاتړ د برخمنو ملیشو تر برید لاندې راغلي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزي آسیا د اتلولۍ په لوب لړۍ کې خپله دوهمه سیالي له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام ونیمې بجې پیلېږي. افغانستان په دې لوب لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته وبایلله. له بلې خوا د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به په دې لوبه کې ګډون ونه کړي. راشد خان څه موده مخکې د تمرین پر مهال د ملا درد احساس کړ او ډاکترانو دمې سپارښتنه ورته وکړه. افغان لوبډلې په 2018 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې یې ګټلې دي. ملي لوبډلې په 2019 میلادي کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل او وړاندې په خبرونه کې د کاناډا د استاد جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ د دې هیواد مرستندوی ماسي کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو چې د کاناډا د مرستو پیلېدل به په افغانستان کې د روانو بشري ستونزو له هواري سره څومره مرسته وکړي د چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بېلابېل بخشونو کې خدمات عرضه کول، کومکونه یې کول، بشري کومکونه وسه
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په کندهار کې د هوا له ګرمېدو سره د ماشومانو د خوار ځواکۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. په هلمند کې بیا بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله یې اوس په خپلو ځمکو کې د انج کښت ته مخه کړې ده.
لس جیرې په تاریاکو سره زموږ یو جیرې په انجنه برابر ډېر دوستانو کرلې ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کړې دي.
اوس فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسني دولت او رژیم لخوا نه د نړیوالې ټولنې په وړاندې همداسې د خلکو په وړاندې د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د کانادا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې له افغانستان سره د هیواد بشري مرستې بیرته پیلوي، خو داسې مهال چې د استازو جرګې سنات د لایحه د تصویب لپاره ولیږله، یو شمېر سناتورانو یې د بې طرف او په ځنډې عملي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. اوس مهال کاناډایي ادارې د قانوني محدودیتونو له امله له افغانستان سره بشري مرستې نشي کولی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
تر دغه مرستم سره دا یتیمان ممړی دا نه د سکون چې دا بل کالی راتو له مور وره د بل چای راتو
زرلخت د کندهار اوسیدونکو کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړید. هغه همداسې مهال چې لا دې او وخت دوډی په ډیر ستونزمن ډول پیدا کوي، په وزلای تر دې حدر سوال چې وای لژوند بیزاره شوی. هغه خپل پیغل نړو ته ګوتنې سیو زیاتوي د حال په مرګ خوشاله ده. شاید دا په افغانستان کې د نږدې هغو 28 میلیونو بېوزلو افغانانو فریاد وي چې اوس مهال د بېوزلۍ په وروستۍ کرښه کې ژوند کوي، خو په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسي جرګې د 3140 په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندوی سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنیږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی، هغه څه چې د دې هیواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیوه، د کاناډا په استازو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یوه معافیت رامنځته کړي، څو د کاناډا بشري او پرمختیایي موسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه مننه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یوه لایحه وړاندې او پکې د 12 تعدیلاتو راوستلو وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د سی او څلوېښت لایحې له مخې د کاناډا مرستندوی سازمانونه کولی شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانه شي، خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنا ته یې استولې، یو شمېر سناتوران یې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي دا سناتوران د دې بهیر درونتیا، حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي. لدی وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلی وو هیواد باید د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چونو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساسي جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومت جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هیواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداری ورکړی که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امریدل چې د کاناډا د ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هیواد مرستندوی ماسې کولی شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې امپایل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دغې تصویب شوې لایحې په اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کاناډا مرستې له افغانانو سره څومره اغیزناکې وي او د بیا پیل لپاره یې څومره اړتیا ده.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعهیي بخش او هر بخش کې بیلابیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان ساکم شه افغانستان کې، ځکه دوی د خپل ملک دی څه د ارزښتونو باندې باور لري، بشري حقونو باندې باور لري، دی په اساس د سیاست خارجي کې هم دی نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دی چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب یي جنایت دی دوی سره خپل رابط قطع کوي او کومکونه بندوي. خو بیا بله اړخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې بېجای سوی و کمپونه کې یا نورې کې تهدید لاندې و یا نورې چې آسیب پذیر او دوی یعنی پذرها کسان کانادا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بېسابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هېوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزمه استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډاډه کوي چې دا مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موساد دی. چه موساد خوشحال کاله که دیر ظرفیت پیدا کرده، یعنی خی ظرفیت لری لکه حکومتون غندی کولش چه خدمات ارزه که خلق ده. دیر موساد دی چه کانادا دولت یا نور دولتون چه غواری کمک که افغانستان دوی سر کارم کرده، پارتنرشیپ کرده، دوی پروژه تطبیق کرده، هم سابدهی و شفافیت هر بخشی دوی دی قناعت ورده و دوی اعتبار هم لری. او داغه اندیښنه چې ځینې ملکونه لري دا، یعنی هغه اندیښنه ده چې دوی محسق اطلاع نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه، ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي. یا ځینې جایونه کې چې مشکلات موجود سوی دي خپل سازمان ملل خپل جدي اقدامات کړي دي، پروژې ستاپ کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل سوی. یعنې ځینې جایونه کې ځینې خلک چې وختل چې د دې کومکان مسو استفاده وکړي یا د حاکم دل مسین افراد چې وختل چې مداخله وکړي دې په اساس دې خپل هم جدي اقدامات کړی دي. یعنی د کومکانو چې دولتونه کوي دوی ته دوه آدرسونه ورته پراته دي، هم سازمان ملل دي هم انجوګان دي.
اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته څونه اړتیا ده؟ اوایا کېدی شي د همیش لپاره د بشري مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کېدی شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکم شي؟
دولتونه باید تفاوتونه، یعنی دوه برخش باندې تفاوت قائل شي. یو حاکم دلی دی چې دوی 15,000 یا 100,000 کسان دي، یو د افغانستان خلک دی چې هغوی د 3 میلیون نه ډیر خلک دی چې هغوی متاسفانه نن سبا ډیر په فقر وضعیت سره مواجه دي او اکثریت آسیب پذیر دلی چې دی ماشومان دي او ښځې دي، خصوصا ښځې چې پخوا کار کوه وظیفه درلوده خپل وظیفه لاسه ورکړی دي، اکثر ښځې بې سرپرست او همدغه بې سرپرست ښځې نو د خپل د کور نانآور و متاسفانه چې دی کار واخیستل شو او د فقر تعداد در افغانستان که متاسفان عوج درسیده دی. بیکاری او فقر دو اقت چلنجونه دی چنان سبا افغانان سر مواجه دی. او دقا بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزه که چی او حقاکم دلی دی تاقوی تحریم باندی مواجه که گی هر شید که خو اقوی پلاس که دی افغانستان اشتمنی پلاس که دی اقوی آسیب پذیرمونه دی.
له مدني فعال خلیل روفی سره د کاناډا د ولسی جرګې د وروستۍ پریکړې په باب مرکه وه. د کاناډا ولسی جرګې له هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې دا هیواد او د دې هیواد مرستندوی ماسې بیرته کولی شي چې افغانستان سره بشري مرستې له سره پیل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د اتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د دې اتریشي په اړه ویل کېږي چې د بنسټپالو ښي اړخو د ګوند غړی دی او عمر یې هم له 80 کلونو لوړ دی. همدارز ویل شوي چې نوموړی د نړۍ خطرناکو سیمو ته د سفر لیوال دی او په 80مه لسیزه کې هم افغانستان ته سفر کړی و. په دې اړه نور جزئیات زما همکار احمد تکل راټول کړي. دلته په استودیو کې سره دی تکل صاحب، نور جزئیات څه دي؟
مننه. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد یو وګړی چې افغانستان ته سفر کړی و هلته نیول شوی دی. د وزارت نن په دې اړه د پښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړه چې دا اتریشی په مې میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال هلته نیول شوی او له تیرو څو اونیو راهیسې بندي دی. خو دې وزارت ویلي دي چې د دې هیواد وګړو ته ډیر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کس د نیول کېدو د خبر له اورېدو وروسته یې دې ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو هڅې پیل کړې او د هغه له کورنۍ سره منظم تماس لري. اتریشی ورځپاڼې ستاندارد چې لومړی دا خبر ورکړ وایي نیول شوی کس چې عمر یې له 80 کلونو لوړ دی یو ښی اړخی بنسټپال متقاعد نارینه او د ملي ډیموکراتیک ګوند په نوم د یو کوچني ښي اړخي بنسټپال ګوند له مؤسسانو څخه دی. په اتریش کې د نوموړي ګوند پر فعالیت په 1988 کال کې بندیز لګېدلی و. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اتریشی د افراطي ښي اړخو په یوه مجله کې د یوې مقالې له خپرېدو وروسته په افغانستان کې نیول شوی دی. په دې مقاله کې چې عنوان یې دی له طالبانو سره د رخصتۍ ورځې، نوموړي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډیر مثبت انځور کړی دی. د راپورونو له مخې دا اتریشی سړی په جاسوسۍ تورن شوی او د هغه د نیولو قضیه د اتریش د نویو نازیانو ډلې پر خپله ټلګرام پاڼه علني کړه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو د محرمیت د قوانینو له کبله د دې اتریشي هویت نه دی ښودلی او په دې اړه یې جزئیات هم نه دي ورکړي. خو ستاندارد ورځپاڼې د اتریشی یوازې د هربرت اف په نوم پیژندلی او ویلي دي چې هغه خطرناکو سیمو ته د سفر سخت مینوال و. د ورځپاڼې د راپور له مخې هربرت په 80مه میلادي لسیزه کې هم افغانستان ته تللی و او څو کاله مخکې د هغو کردانو لیدو ته ورغلی و چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوله.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په دې ولایت کې د هوا لګرمې دو سره د ماشومانو د خوار زواکۍ د زیاتې دو خبر ورکوي. د دې روغتون مسؤلانو ویلي چې د روان کال د حمل میاشتې را وروسته د دې روغتون د ماشومانو په وارد کې د بستر شو ماشومانو شمیر دوه برابره شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د میرویس حفظوي روغتون د ماشومانو دې څانګه کې بستر سوي ټول ماشومان په خوار زواکۍ اخته دي. صفا په خوار زواکۍ خپل اخته یوازنی زوی د درملنې لپاره د څو ورځو راهیسې دلته بستر کړی دی. دا وایي ماشومې د کافي خوړو د نشتوالي له امله په خوار زواکۍ اخته سوی.
ماشوم چې پیدا سو اول سم بده و، د بل ورځ ماپښین وینې سپرا کړه. وینې چې سپرا کړه چې بومتلې ایوبي روغتون ته معایناتونه یې وکړل. وایي دا تسې د خاکشیر وو د تور چای ورکړې چې دا د جیسه داسې معده مو پښکړې ده. دوا یې راکړه یو دوه ورځې آرام و، بیا هغه دوا چې خلاص شوی نه و بېرته هغه سې په ولاړې ودرې دي. بیا مومن روغتون ته بوتلې، هغه دوا یې نه خلاصه کړې. هغه ویل دا سوی تغذیه دي، هغه راته وویل دا سوی تغذیه دي. بیا موږ چینایي ته راوستیم ولولې چې دلته څه شي ورته وایي. دلته چې مو راوستې چې ته یې راوستې بستر یې کړو.
د هیواد په لیرو پرتو سیمو کې خلک د بېوزلۍ له امله د کافي خوړو له نشتوالي سره مخ دي او د خپلو ماشومانو پالنه نسي کولی. بیبي هوا خپل ماشوم د کندهار د لیرې پرتې ولسوالۍ میوند څخه دلته راوړي او درملنه یې کوي.
اول دوار سنه بغله ستو دوه ډاکټرانو مې مشخه نه پوهیږه. ادا سنه بغله دغه څه څه کېدل او بوز د سره کې بسنایي کې نن مې راغلم مز ولا سما ده او دې نه پیدا نه پوهیږه چې واته به نه خبره کسه نور کوي. عمل و عمل لنه کوس بیا څه کوس او خاګرځي لري نه څه پرسیږه.
د میرویس روختون د ماشومان د څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای د روان کال په حمل میاش کې 109 ماشومان بستر کړي او په سور میاش کې به د غارقام 200 او 201 اتیا ماشومان بستر کړي دي. نو مړی وای په روختون کې د بسترونو امکانات کم خو د ناروغانو شمیر زیاتې.
نو دا د دې خبره صحیح ده کې دلای چې تعداد د مریضانو ډیر سی او زیاتره ده سی چې هغه بستر ته ضرورت پیدا کړي. خو دا اوس فعلی شرایط چې دا اوس موږ لرو کم سہولت چې موږ د بستر لپاره لرو متاسفانه هغه نه بسیږي. هغه بسیږي نه پروش کالم په دا میاشتو کې زموږ مریضان زموږ د کپیسټي درې چنده ته رسېدلي وه او اوس فعلاً موږ چې کم مریضان لرو او کم بسترونه لرو د هغه دوه چنده موږ مریضان لرو. یعنی څومره چې زموږ کپیسټي ده د سویت غزي د مریضان دپاره د هغه دوه چنده موږ مریضان اوس هم لرو او لا کرا کرا پسې ډیریږي.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پلو ډاکټرانو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په لویو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوری اقتصاد د دې لامل سوی چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچل وړ سي. دغه راز یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق اټکل کړی چې سږ کال به په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ سي چې 715,000 ماشومان به د شدید خوارځواکۍ لپاره درملنې ته اړتیا ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالای بشیر ته به غوږ شو.
د القاعده شبکې مشران په ښکاره د طالبانو په حکومت کې دندې ترسره کوي. دا د امریکایي لانګ وار ژورنال خپرونې د یوې مقالې سرلیک دی. لانګ وار ژورنال په خپله مقاله کې ادعا کړې چې د القاعده یو شمیر غړي د طالبانو د حکومت په مهمو او کلیدي څوکیو کې ګمارل سوي دي. په مقاله کې راغلي د طالبانو دوه والیان د استخباراتو عمومي ریاست مرستیال او د دفاع وزارت د تعلیم او تربیې امیر د القاعده شبکې غړي دي. په مقاله کې راغلي له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو جزئیات د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې په راپور کې هم چې د جون په 9 خپور سو راغلي دي. د طالبانو حکومت د لانګ وار ژورنال د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له القاعده سره د اړیکو په تړاو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې راپور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې راغلي چې طالبان پر القاعده سربیره د تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې پالي، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز، نامتوازنه او له واقعیت ډېر بللې دی. طالبانو تر دې وړاندې هم له القاعده سره اړیکې لرل رد کړې دي، خو د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو د طالبانو ژمنې تر سیوري لاندې راوستې. ګارډین ورځپاڼې په برتانیا کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب لیکلی او د چارواکو په حواله ویلي زرګونو افغانان به چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې برتانیا ته تللي سږ کال اوړی بې کوره پاتې سي. د ورځپاڼې په باور دغه افغانان به چې شمیر یې 8,000 ته رسیږي د دولتي ضرب الاجل له مخې د سږ کال په اګست میاشت کې له هوټلونو وایستل سي، خو د سرپناه ځای یې نامعلوم دی. دا د هغو افغانانو له ډلې دي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه د تاوده هرکلي عملیاتو تر شعار لاندې وایستل سول. ګارډین دغه معلومات د چارواکو د هغې پټې بیړنۍ غونډې پر اساس خپره کړي چې د تیرې 5 په ورځ جوړه کړې وه. د برتانیا چارواکي داسې مهال له هوټلونو د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو هوډ لري چې دولت یې پناهغوښتونکو ته د کورونو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. بل لور ته په هوټلونو کې د زرګونو پناهغوښتونکو ساتل برتانیا ته په لوړه بیه پرېوځي، ځکه د ګارډین په وینا په هوټلونو کې د پناهغوښتونکو ورځنۍ لګښت 6 میلیونه پاونډ ته رسیږي. کلی د 5 ورځې په غونډه کې چې د کورنیو چار وزارت شخصي قراردادیان هم پکې شامل وو، پر دې هم بحث شوی چې 50,000 پناهغوښتونکو ته څنګه په ارزانه او کمبیه هوټلونو کې د اوسېدو زمینه برابره کړي. د ګارډین په وینا د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د پناهغوښتونکو پر وړاندې د برتانیا د صدر اعظم ریشی سوناک پر یو شمیر تګلارو نیوکې کړي دي.
په هلمند کې بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله اوس په خپلو ځمکو کې د انجی کښت مخه کړې ده. د بزګرانو په وینا د انجی د کښت ګټه دا ده چې لږې اوبه غواړي او ګټه یې هم زیاته ده. دوی ویلي دغه کښت یې وروسته له هغې پیل کړ چې له یوې خوا د اوبو کچه ټیټه شوه او له بلې خوا طالبانو هم د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه.
دا ودیر کلن نورالی دی چې د خپلې ځمکې په خړوبولو بوخت دی او د سږکال په خپلې ځمکې د انجي کښت کړی دی. نوراجي خپلې ځمکې ته تر ځمکې لاندې اوبه د لمریزو هندارو په مرسته راپورته کوي. هغه اوبه چې د پخوا په پرتله اوس څو برابره کښته سوي دي او ځایي بزګران یې له ستونزو سره مخ کړي دي. نورالی چې د هلمند د ګرشک ولسوالۍ اوسېدونکي دی وایي لسګونه جریبه ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. خو دی وایي اوس یو ځل بیا بخت راویښ سوی دی او د انجي کرکیلې ته یې مخه کړې ده، هغه چې اوبه کمې غواړي. دی وایي د انجي کښت اوبه کمې غواړي او دغه راز ګټه یې زیاته ده.
لس جریب تاریاکو سره زموږ یو جریب انجنه برابر ډېر دوستانو کرلې ده. شخصا زما خپل د ناستو ولاړو ملګرو دا پنځه کاله کېږي چې کرلې ده، چې کورې ودان زموږ په خدای اعتبار کړی دغه زموږ سره یو سپینډر یا هغه دا دیره سره دی څوارلس جریب شش کال کښ کړی دی. زما خپل نور دوستانو دا کښ کړی یاري انشاءالله چې زموږ د شرکت څه د دې تخم او نال توزیع سوی دی زما فکر تر دوه زره جریب اضافه کېږي.
د هلمند په للمي او وچو ځمکو کې د انجي کرکیله د غوړېدو په حال کې ده. د دې طبي بوټي پاڼې شین رنګ لري او شاوخوا پنځوس سانتي اوږدوالی لري. دا بوټي چې په درملو، عطرو او نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي آن د هند یو شمیر خلک یې په دریو وختونو ډوډیو کې هم د خوړلو لپاره کاروي. نور هغه د همدې سیمې یو بل بزګر دی او ده هم په خپله ځمکه سږکال د انجي کښت کړی دی. دی وایي د هنجي دې کښت یې له هغه وروسته مخه کړې کله چې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګولی او په دغه سیمه کې د اوبو کاچه ټیټه سوله.
دا چې د سهاره څه یو سړی لمونځ یې وکړي دې کار ته ودرېدی بیا تر لمر لوېدو پورې امې نیشوي امې ټولوي، دا وخت نه لري لکه د تاریاکو ده، ځکه چې دا یو کاریګر د دې ده دا لکه نیش د تاریاکو چې دی دا تقریبا په پنځمه باندې عمل کېږي. د هغه څه باوجود په شل ډالر کیلو هم ټولېږي. د هغه څه چې دغه کې میاشتانه مزدور پنځه شپېته زره افغانۍ دی، هغه مزدور مزدوري ده.
انج هنګا یا نغوزا د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډله کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په شمالي ولایتونو کې خورا د ودې په حال کې ده. د کرنې د برخې متخصصین هم وایي چې د هلمند آبو هوا د انج د کرکیلې لپاره خورا مناسبه ده. دغه متخصصین زیاتوي چې هلمند زیاتې للمي ځمکې لري او د انج کرکیله په دغه ولایت کې خورا ښه حاصل هم ورکوي. بلخوا د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وایي انجه د کوکنارو ښه بدیل دی او په کار ده چې زموږ کروندګر نور د انجه کښتونو ته پراختیا ورکړي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې له بزګرانو سره بیلابیلې مرستې هم کړې دي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره هم کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه بریالی یم د لغمان ولایت مخلاف ښار غزیدلی سرک د الینجه کول ولسوالۍ چې دیګه ماښام باران شوی ده، سیلابونه راغلي دي، دوی لنګرې وړي دي او نورې غواګېګانې وړي دي او همدغسې یوې بسته کښې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو کومک یو مرسته کولی شئ دغه ولس سره یو پراخونډه وکوئ، موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسو یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچۍ په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستاني پوځ مخنیوی وکړي. وسلام. په احترام، زما غږ په ازادۍ راډیو کې نشر کړئ.
السلام علیکم. ازادی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د هلمند ولایت د باغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیا نسته، سړکان مې ډېر خراب. نو موږ هیله کوو چې تاسې دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه وو چې د ازادي رادیو لاره مو اوریدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. په دوهمې نیمایي کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په وروستي راپور خبرې کړې دي. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کېدونکې د یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اوتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړی چې د دې هیواد یو وګړی د روان میلادي کال په مې میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوی کس نوم نه دی ښودلی او په اړه جزئیات هم نه دی ورکړی. خو یادونه کوي چې د اوتریش وګړو ته ډیر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. په نورستان او کونړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. باختر خبری آژانس چې طالبانی اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه هیڅ نه دي ویلي. آژانس د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلۍ او سیلابونو له کبله د مالی زیانونو خبر ورکړی دی. د روسیې او توغندۍ بېګاش په د اوکراین د دنیپرو پتروفس سیمې په انکریوی ریه خارګوټی کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګېدلې چې لږ تر لږه 10 کسانې وژلې دي. د کریوی ریه خاروال الکساندر ویلکولنن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندې له شلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. ویلکول په وینا خي 15 کسان لا هم د ویجاړې ودانۍ تر کنټرول لاندې بند پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو ځل بیا روسیا ترورسي دولت وبالا او په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې ترورستان به ونه بخل شي. په پام کې ده چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لوبلړۍ کې خپل دوهمه سیالۍ له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي.
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او ښه چارې. هم د دې 25 دقیقې بحث کوربه مو زه نور یاسنوري یم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته وړم. نن په 25 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کوو. دغه کمیټې د شنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د سیاستونو تګلارو په د هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او افغانستان او سیمې ته د تروریستي ګواښونو او یو له نورو موضوعاتو په اړه د طالبانو پر اقداماتو نیوکې کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور موندنې رد کړې. په راپور کې ویل شوي چې په ټوله کې طالبانو د نویو ملسیزې انحصاري سیاست ته مخه کړې. په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده بشپړ واک لري او د طالبانو نور مشران تر هغه د پام وړ اغېز نه لري. په راپور کې ویل شوي د طالبانو د مشرانو په سیاست کې د بدلون هیڅ نښې نه لیدل کېږي او په لنډ مهال کې د بدلون هیله نشي کېدی. دغه راز ویل شوی چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. پر طالبانو دا تور هم پورې شوی دی چې د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره یې اړیکې تر اوسه نه دي پرې کړې او افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت ته په اشاره یې ویلي چې ترهګرۍ ډلې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ څخه برخمنې دي او افغانستان او سیمه کې تروریستي ګواښ په زیاتېدو دی. د داعش فعالیتونه زیات شوي. القاعده بیا په افغانستان کې ځان پیاوړی کوي. دغه راز ویل شوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته هم تهدید بلل شوی دی. راپور همدارنګه د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغه راپور موندنې رد کړې دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د افغانستان د اسلامي امارت د غړو او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه راپور یو اړخیز غیر متوازن او له واقعیته لرې دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو دوام او دا ډول راپورونه یې له تعصبه ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلې اصولو سره په ټکر کې بولي او غوښتنه کوي چې باید د پایتکی ورته کښېښودل شي. د اعلامیې له مخې دغه تورونه چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي، افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدل شوی، د مخدره موادو قاچاق د اسلامي امارت د چارواکو لخوا کېږي، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بنیاد او د افغانستان له خپلواک ولس او نظام سره ښکاره دښمنی او د تیرو شلو کلونو بې اساسه تبلیغاتو بې ګټې او مغرضانه تکرار بولي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ مسایلو په اړه تعامل دوام ته ژمن دی. دا موضوع به د خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو شفیق همدرد او سید زاکر شاه سادات سره وڅېړو چې د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې دواړو میلمنو سره زموږ اړیکې ټینګې شوې دي. لومړی به همدرد صاحب تاسو ته درشو، تاسو به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور لوستی وي. د دې راپور موندنې طالبانو رد کړي او هغه بې بنسټه بللې دي. د دغه راپور موندنې چې د څو ما مخکې یادونه وکړه، د طالبانو له سیاستونو سره څومره اړخ لګوي؟
نوري صاحب، تاسو ته ستاسو میلما او ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه. نو اړخو تاسو خپله ولیدل چې په غبرګون کې اعلامیه خبره شوې ده، او هر وخت چې دغه سي موقفونه د نړیوالو د خوانه په ځانګړي توګه د نړیوالو سازمانونو د خوانه کوم حالت چې په افغانستان کې روان دی او د کوم حالت سره چې د افغانستان خلک مخ دي، کله چې داسې راپورونه خبرېږي نو په غبرګون کې موږ وینو چې دغه سي عکس العملونه هم شته دي. لیکن په ټوله کې په تیرو نږدو دوو کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې دی، ورځ تر بلې دغه حالت د یو انزوا طرف ته ځي، محدودیتونو ته ځي، ستونزو ته ځي. نو زه فکر کوم چې کومې موندنې چې د ملګرو ملتونو د دې څار د ډلګۍ د خوانه شوي دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې واقعیت ته نږدې دي، ځکه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نه یوازې تنها امریکا، فرانسه، انګلستان، بلکې د طالبانو تر یو حده پورې هم ملګري، یعنی هغه ملاتړي چې چین او روسیه دي، هغه هم په دغه د امنیت شورا کې غړیتوب لري. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسنی دولت او رژیم لخوا نه، د نړیوالې ټولنې په وړاندې، همداسې د خلکو په وړاندې، د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي، محدودیتونه وضع شوي دي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه نړیواله ټولنه د خپلو هغه مسؤلیتونو له مخې، هغه په کلنۍ توګه، په شپږو میاشتو کې، او یا هر محل چې د دوی دغه موندنې بشپړې کیږي، نو دا راپورونه خپروي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی یو موندنې دي او د دوی یو ارخیز کار دی چې په دې کې نه تنها امریکا او ځینې هغه هیوادونه چې دوی په دغه اعلامیه کې هم ودې ته اشاره کړې ده چې دا داسې هیوادونه وو چې ګویا په افغانستان کې مخکې حضور درلود نظامي، او اوس د دوی سره تربګنی لري. نو په افغانستان کې خو په دې شلو کلونو کې روسیا او چین حضور نه درلود، هغه هم د دې راپور د خبرولو یو برخه و. نو زه فکر کوم ځینې مسایل په افغانستان کې شته چې نړیواله ټولنه او د منطقې هیوادونه دغه نام دی خوندې.
مننه همدر صاحب. کراشو دغه دې راپور اغیز ته سید زاکر شاه سادات، مننه چې د خبرونه کې را سره ګډون مو کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په راپور کې کته هم ویل شوی دی چې بشپړ واک د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده لري، او د طالبان نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. خو کراشو دې خبرې ته چې خپل د طالبانو په منځ کې مشران پر هغوی اغیز نه لري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي، دغه ډول راپورونو خپرول به فکر کوي چې د طالبانو پر مشر یا مشرانو اغیز ولري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن نوري صاحب، درنمل ما جناب همدرد صاحب، او تاسو د پروګرام تخنیکي همکارانه او اوریدونکو ته. په ټوله کې د افغانستان غمیزه نننه نه ده، اوږدې ریښې لري او دا تاریخي کشالې لري. دې تاریخي کشالو تر شا زموږ تاریخي رقیبان او بولم که دښمنان او بولم خامخا لاسونه کار کوي، کار کړی دي، او تر اوسه پورې چې د افغانستان دا کشاله اوږدېږي یا اوږدېدو خواته بیول کېږي، د دې تر شا عمده عامل دا دی چې هم د سیمې هېوادونه او هم د دوی
حامیان پراس کې مشخصه کوم برتانی هواد او امریکا تر ټولو غټ لوبغاړي دي.
ساده صاحب خو همدر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې کې د طالبانو ځین خواخوږي هم شته، لکه چین یادونه وکړه، د روسیې یادونه وکړه، دواړه د امنیت شورا د دایمي غړي دي.
زه به یو شي ته اشاره وکړم، هغه دا چې افغانستان کې هیڅ افغان خواخوږی نه لري. ډېر افغان د افغانستان خواخوږي مونږ په تېر 45 کالو کې تاسو راته وایئ چې څوک امریکا وه، روس وه، د چین هېوادونه وو، کوم بهرنی هېواد د افغانستان په اصطلاح په ګټه باندې قدم واخیسته؟ ټولو د افغانستان د بربادۍ په خاطر قدم واخیسته، خپل د ګټو د تحفظ په خاطر افغانان قربانیان کرد.
کراشو ساده صاحب، د زما پوښتنې ته مشخص، آیا دا ډول راپورونو خپرول به د طالبانو پر مشرانو یا پر مشرې چې بشپړ واک وایي په لاس کې لري اغیز به پرې وکړي چې خپل کړه وړه بدل کړي، هغه پالیسي چې تر اوسه پورې دوی مخته کړې ده؟
ستونزه دا ده چې دغسې یو راپور د نه تایید شوي مستنداتو پر مبنا د یو ځین خپرېږي، او هغه مرجع همدغه مرجع وه چې په هغه وخت کې ناټو او امریکې ته په اصطلاح واک ورکړو چې پر عراق تعرض وکړو، او امریکې ته واک ورکړو ناټو سره چې پر افغانستان تعرض وکړو، او بی بنسټه بی ثبوته افغانستان هم پکې برباد شو. بن لادن هم په افغانستان کې نو په بټاباد کې وژل شو، افغانستان د خاور سره خاورې شو، ولسونه در په دره خاورې په سره شو تر نن پورې. زما منظور دا ده چې هغه څوک چې فند ورکي هغه دستور هم ورکي، په نړیوال سازمان کې تر ډېره بریده پورې کا چین او روس هم کوم خپل هغه ولري هغه تاثیرات په دې فعلي حالت کې تاسو ګورئ چې خپل روس په تاثیراتو کې د ټولو غربي نړۍ لپاره بنان، یعنی تر ډیره پیډه پورې دغه نړیوال سازمان د دې په لاس کې ده او د دې د ګټو تحفظ لري. بل شک چې افغانستان کې ډیره ستونزې شته، بل شک چې طالبان کې د نه نهایت زیات ستونزې شته، د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکات کې موجود دي، لکه د نجونو د مکاتب ودرونه او د دې کار نه کونه، دا ډیر زیات نیمګړتیا ولته شته. خو په دغه اساس موقعي په اصطلاح د نړیوال سازمان داسې یو شي ته لمن وهي چې افغانستان ګواکې د یو قومي جګړې یو ژبني جګړې خواته تشویقي او بیايي. دا د افغانستان د تاریخ سره او د افغانستان د خلکو سره به ډېره ستره جفا وي که داسې یو کار دپاره یعنی په اور باندې پټرول اچول. دا ډېره زه خطرناکه وینم د افغانستان د راتلونکي لپاره.
مننه ساده صاحب. همدر صاحب، د راپور کې د طالبانو په منځ کې د ځینو اختلافاتو یادونه هم شوې ده، ذبیح الله مجاهد دا رد کړی دي. په عین حال کې ویلي دي چې په دغه راپور کې ویل شوي چې طالبانو دوهم ځلي واک ته له رسېدو وروسته یو انحصاري سیاست غوره کړی، یو قوم محوره سیاست یې غوره کړی، او هغه د نویو لسیزې واکمنۍ ته ورته دی. آیا ورسره موافق یاست؟
زه فکر نه کوم چې د طالبانو کوم مفکوره چې د هغه د قومي بیز باندې ولاړه وي، ځکه په تیرو تقریبا 28 کلونو کې چې دغه تحریک رامنځته شوی دی، او لکه څنګه چې په ټول هیواد کې نفوذ کړی دی، هغه په قومي بڼه باندې نه و، یا د قومي بلیوالتیا له مخې نه و، بلکې هغه د یوې ایډیالوژۍ د مخې نه و، چې هغه یو اسلامي او دیوبندي نظریه و. په دې اساس باندې په ګوډ ګوډ کې ورسره هغه خلک چې ودغه مفکوره ته وفادار وو یا علاقمند وو، د دې سره یو ځای شوی دی، او موږ ګورو چې په ټول افغانستان کې د هر قوم او د هر توکم په دغه تحریک او ډله کې خلک شته. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینې مسائل به دغه لکه څنګه چې اشاره ورته وشوله هغه به هغه وی ناسم وی، لیکن د ځینو مسایلو سره زه فکر کوم چې هغه روښانه شته دي.
هم در سره دغه راشه دي طالبان چې نړیواله ټولنه پر لپسې غوښتنه کوي د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو اساسي حقونو ته درناوی، او د یو ټولګډونه حکومت کله چې راشه د خبره ته دغه ټولګډونه حکومت چې نړیواله غوښتنه کوي، کچېره تاسو ویل چې طالبانو نظریه پر قومي بیس باندې نه ده، بلکې و ایدئولوژي ده چې دوی مخته وړي او ټول قومونو غړي پکې شامل دي. آیا حکومت هم ټول ګډونه کېدای شي لکه خپل چې طالبان چې ادعا کوي؟
په هیڅ صورت حکومت ټول ګډونه نه دی، بلکې د وی ایدئولوژي او د یو مسلک و خلکو ته هغه چې ځانګړی شوی دی. تاسو ګورئ ټول ادارات دي هغه مسلکی دي که غیر مسلکی ادارې دي هغه تقریبا دی وی ایدئولوژي خلک یا وحدیا خلک په وطني استلای وایو ملا صاحبان پیری کې چې دی هغه نسب شوی دی نه هغه د چې دوی ټول چاري چې دی هغه د ملا صاحبانو سره دی یعنی مسلکی خلک دوی په کابینه کې دوی په نورو فنی مراکز او ځایونو کې نه تر سترګو کېږي نو په دې اساس باندې د دوی د حکومت نه واځي هغه په قومي لحاظ باندې چې دوی فکر کوي هغه فکر کو انډول نه لري یعنی معنا ټول شمول نه دی بلکې په مسلکي لحاظ باندې او په کاري لحاظ باندې هم مګوینو چې ډېر نیمګړی دی او یو طرفه دی نو په دې اساس باندې دا خبره کولای شو چې کار اهلی کار ته نه دی سپارل شوی او دا خبره تر اوسه نه کوي چې وایي چې دا تر اوسه یو سرپرست حکومت او دولت دی هغه قوانین تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی او خلکو ته واضح تګلاره چې هغه که بهرنی سیاست وي که داخلي سیاست وي د دې په اړه به د تیرو دوو کلونو کې د خلکو ته څه نه دي ویل شوي ډېر مسایل دي چې نیمګړي دي تر اوسه پورې دا د ښوونځیو دروازې چې دي همغسې د جنکیانو پر مخ باندې تړل شوي دي پوهنتونونه بند شول ډېر محدودیتونه نور وضع شول خلک وکډوالۍ ته مجبوره کیږي نور کاري محدودیتونه چې دي په خلکو باندې وضع کیږي هغه مسلکي خلک چې په اداراتو کې کار کوي ورځ تر بلې دغې ځای نه ایستل کیږي نو زه فکر کوم چې بالکل په دې کې انحصار شته د خدای انحصار چې دی هغه قومي بڼه نه لري بلکې له بده بخته تاسو یو باندې لري چې دوی یو ایدئولوژیک انحصار شته تل تر اوسه کړی
مننه همدر صاحب ساده صاحب کرا شو د افغانستان کې ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه چې په دې راپور کې اندېښنه څرګند شوې ویل شوې چې لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي دي په دې هیواد کې د القاعده په څیر ترهګر ډلې له ډېرې ازادۍ څخه برخمن شوي طالبانو دغه راز القاعده سره خپلې اړیکې ساتلې او دغه راز په خپلو لیکو کې هم په دې ویل شوې چې د القاعده ځینې غری ګمارل دي البته لانګ وار ژورنال هم په دې اړه راپور ورکړی دی د څو مواردو یادونه کړې ده کراشو په افغانستان کې ترهګرو ډلو موجودیت چې کومه نوی خبره نه ده په خوانی حکومت کې هم ویل کېده چې شاوخوا شل بهرنی ترهګری ډلې په دې هیواد کې فعال دي خو دا ځل ویل شوی چې دا به افغانستان او سیمې ته ګواښ متوجه کړي ځکه چې دوی ویلي دي ترهګری ډلې په دې هیواد کې فعالیت په زیاتېدو دی آیا خبره هم داسې ده
پرته له شکه چې په افغانستان کې د تیرو څه د پاس څلور لسیزو نه راپېخوا د دې مسایلو شتون شته دی ما مخکې مو ورته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانانو زیږنده نه ده په دې کې نړیوال او د سیمې هیوادونه ککړ دي په ځانګړي توګه زموږ دوه ګاونډیان پاکستان مشخصا او ایران په دې کې ککړ لاسونه درلودو او هر هیواد خپلې ګټو لپاره مختلف توتی زیږولي او کړي دي په افغانانو باندې په افغانانو کې خدای دا هوښیارتیا او بیداری راولي چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي د دین مسائل د هر چا خپل د ایدئولوژي مسائل د هر چا خپل د منګ د کین ارخي او د خیارخي ناسالم رقابتونو قربانیان شو اولس پاسای توب زکه خبره کوم نو بنا ان اوسنۍ حالت کې هم زه دغه دلو شتون نشم ردولې ځکه په گاوند کې زه بیا هم امرخ ککړ لاسونه شته وینم چې پاکستانی نظامیان خپل ګټه لپاره تر ډیره ویره پورې تلای شي ایران حاضر سیاستاسو واورې د چتو وخت مخکې د دې لپاره چې افغانستان کې هر څوک کې دا نه طالب دی کدا پرونه جمهوریت او کابل پرونه د ډاکټر نجیب الله نه تامو تاسو د افغانستان د ملي ګټو لپاره قدم پورته کوي خامخا گاونډیان هغه ته په نظر نه ګوري او مختلف پالمی ورته جوړي چې هغه بدن نړۍ او توزلی راغونړول نو اوس یو ځل بیا کته پام کړئ سره د د حاکم نظام د بیرو پالیسي خلاف يم بیرو شانته مي ورته پېستلا نیو کې کړی او هغه مې د یو منطق په اساس کړی د نړیوال قوانینو پر بنسټ مې کړی لکن دلته چې اوس کله تاسو وینئ چې افغانستان کې کله هم لګت امن راځي یا کله د بنسټیز قانون کار پیلېږي یا د عبود مدیریت خبرې کیږي نو خامخا د سیمې هوادونه او د دوی باداران لاس په کار شي چې دا نظامونه باید رنګ شي تاسو په تیر نظام کې هم ولیدل چې عین قصه وشوه د تلور څلور پروژو اعلان وشو د عبود مدیریت د کنټرول په تلیدو ستلاتونه په کال کې دنه نه یې په استلام نظام را چپک
او دا بل چا نه ده که دا نړیوال وکړو دا که دا نړیوال سازمان شتون لره په هغې وخت کې سترګې ړندې وي چې دا د قطر دا معامله چې کېدله په هغه وخت کې دا ولې ګونګی و ولې په هغې وخت کې چپ پاتې و
سادا صاحب مننه همدر صاحب تاسو پکې وایئ لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي یوه ډله چې په حملو سره ښودلې ده چې په افغانستان کې حضور لري هغه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه ده چې د ډېرو حملو مسؤلیت یې اخیستی دی او نړیوالو د افغانستان ګاونډیانو هم د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده که راشو دې ته چې آیا طالبان هغسې چې وایي چې هیڅ ډلې ته به ترهګر ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي آیا طالبان دا وړتیا لري په خپله که چیرې نړیوال ورسره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونکړي یا استخباراتي معلومات شریک نه کړي یا په نورو برخو کې
زه فکر کوم چې دغه د داعش مسله چې دا یو بل بحث دی ځکه داعش یو نوم دی او د منطقې د استخباراتو دخوا نه دغسې کارونه په تیر کې هم شوي دي او یوازې د یو سمبول لاندې هغه خپل اهداف چې دي مخکې هم بیول شوي وو پخوا په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم پیچلي بریدونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کېدل زه فکر کوم د هغې تر شا هم چې اوس کومې موندنې دي هغه ښایي چې د سیمې استخباراتو لاس درلود اوس هم د نفوس په لحاظ باندې په فکري لحاظ باندې د داعش کوم فکر او کومه ایدیالوژي چې ده د افغانستان خلک ودې ته ډېر زیات متحد نه دي او هغه تونلاري فکر سره ډېر زیات یعنی عمل نه دي یعنی کوم داسې ځای نه لري په افغانستان کې چې سړی ګوته ورته ونیسي چې یا پلانکی ولایت او پلانکی ولسوالۍ او سیمه کې ګواکې هلته به شتون لري لیکن په دې وروستیو کې چې په شمال کې کوم حالت رامنځته شوی دی دا هم زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو یو ستراتیژیک اهداف د منطقې او د سیمې لپاره دي نو په دې اساس باندې دا ټولې هغه استخباراتي لوبې دي چې شته دي په دې منطقه کې او بل د ځینو ترهګرو ډلو موجودیت په خپله تاسو د ایمن ظواهري د مرموزې مړینې نه خبر یاست چې تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څه ډول وژل شو او څنګه کابل ته رسېدلی وو او همداراز د ځینو نورو وسلوالو یادونه کېږي او د هغوی حتی تصویرونه او ګزارشونه په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې خپرېږي نو د هغې موجودیت خو ردېدلی نه شي لیکن دا چې د دوی زور نه پرې رسېږي یا پرې رسېږي هغه بېله مسله ده ځکه چې په تېرو شلو کلونو کې د همدغه ډلې تر څنګ همدغه جنګیالیو چې دي اوږه په اوږه مبارزه کړې ده او د دوی سره یو ځای قرباني ورکړې ده نو د دوی که چېرته په وړاندې باندې مبارزه کوي یا په وړاندې باندې کوم مثلا محدودیتونه وضع کوي نو بیا هغه د لاندې جنګیالي چې دي صفونه چې دي چې دوی د ایډیالوژۍ له مخې سره راټول کړي دي هغه کې بیا مشکلات پیدا کېږي نو د دوی مشران هم تر یو حده پورې صحیح ده چې د منطقې د هیوادونو سره ځینې تعهدات غیر رسمي او استخباراتي لري لیکن په عمل کې د دوی په وړاندې باندې اقدام ځکه نشي کولای چې په صفوفو کې اختلافات رامنځته کړي
ډېر وخت نه لرو یوازې څلور دقیقې پاتې دي همدر صاحب ساده ست تاسو به هم درشو تاسو غواړم او پښتم چې دغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې چې دغه وروستی راپور خپور کړی همدې کمیټې د طالبانو پر لزګونو مشرانو دغه راز بندیزونه هم لګولي دي تقریبا شمېر شاوخوا 850 تر رسیدي په دې کې د طالبانو د کابینې یو شمېر غړي او نور مشران شامل دي طالبان حکومت هم تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه پیژندلې د طالبان حکومت په کراتو دا غوښتنه کوي چې باید د بندیزونو له فهرست څخه د دوی د مشرانو نمونه وایستل شي ترڅو وکولی شي چې نړیوالې ټولنې سره ښه تعامل وکړي دغه راپور چې اوس خپور کړی فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو د مشرانو نمونه له دې فهرست څخه لرې شي همدر صاحب تاسو مهرباني بیا به ساده صاحب تاسو درشو
زه فکر نه کوم ځکه ورځ تر بلې دغه اړیکې چې دي نور هم ترنګلې کیږي د دې په ځای چې سمې شي د دې په ځای چې ځینې یعنی شاتګونه یا نرمختونه د اوسنی رژیم او دولت په خوانه نړیوالو ته وښودل شي ورځ تر بلې محدودیتونه وضع کیږي مقاومتونه کیږي یعنی معنا په خپلو هغه پخوانیو دریځونو باندې په خپلو هغه پخوانیو پریکړو باندې چې تقریبا درویش کال مخکې د دوی حکومت را پرځولی وو په مغه انحصاري فکر باندې یو ځل بیا دوی ټینګار کوي. نو زه فکر کوم چې دغه واټنونه چې د نور هم سره ډیریږي او د نړیوالې ټولنې کوم اعتبار چې وو چې کومه د وکلنه پروسه چې و د دوهې او ځینو برخو دغه خبره و نړیوالو ټولنو ته خپل حکومتونو ته کوله چې ګواکې په دوی کې تغییر راغلی دی او دوی به هغه د نجمو کلونو خلک نه وي، لیکن بیا چې دوی قدرت ته ورسېدل دا ټول شیان غلط ثابت شول. نو ورځ تر بلې هغه اعتماد هم چې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم نسبي اعتماد و هغه هم په دې خلکو باندې ورځ تر بلې کمیږي. نو زه فکر کوم چې فاصله نوره هم ډیره شوې ده او دغه حالت کدا سي غبرګون چې موږ ولیدو دومره تون غبرګون و دې اعلامیې ته و دې فضا چې یو نرم اعلامیې خپره شوې وای او یو د جوړجاړي لار مخ ته چول شوې. نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به حالات نورم سره خراب شي او د نړیوال ټولنې هغه کوم نسبی یا هغه کم اعتماد شدی هغه به هم کم شي او وضعیت بل بدبخته ډیر زیات خراب شي.
مننه هم در صاحب ساده صاحب تاسو وای پکې.
مننه کورودان لبده مرغه هم ژوند پته ده او هم غنم لاندې دي دواړه خواو کې نیمګړتیا وینم. په ځانګړې توګه دغه د دوهی قرارداد اصلي لامل دی، د دوهی قرارداد د تیر نظام د سقوط اتی لامل شوی دی. بغیر د کوم ګرانټی نه، بغیر د کوم نړیوال تضمین نه دا کار پیښ شو او اوسنی حالت هم چې شته د دغې نیمګړتیاو کوه نیمایي برخه په کې نړیوال په خپله ملامت دي او نیمایي نه زیات په کې ملامت دي، په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین. نو طالبانو ته هم پکار ده چې کچېری غواړي سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي او د افغانستان راتلونکی روښانه بسیا غواړي، تر ټولو د مخه د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د افغانستان نیمه بدنه چې فلج کړې ده هغوی ته دروازې خلاصې کړي، د تعلیم او د کار او دغه تر څنګ دغه نورو پلمو چې ورته دوی ته جوړیږي د دغه پلمو دپاره د لاره نه خلاصېږي، د دې تبرګې ته د لاس نه خلاصېږي او بله جګړه د افغانستان ته نه راستاږي. زه په دې باندې باور لرم چې تلاشونه جریان لري د سیمې د هېوادونو دپاره هم او ځینې نړیوال دپاره هم چې یو بله جګړه پر افغانستان وتپي چې دا د افغانستان په ګټو نه ده او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې اچي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه صدا چې د ازادي رادیو پی دی 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر ورستي راپور خبرې وکړې.
بل چا دا زما مین نه دا مین د بل چا دا کولې یې ادا دا کولې یې ادا دا کولې یې ادا دا کولې یې ادا دا خوشبو مور مې واخست مې انګړ مې ورختا دا خوشبو مور مې واخست مې انګړ مې ورختا دا بس لے ون کے گم خود دے پوہے گم دے یاد چپ مینا بینوا سوگے گم مستی پرتا تل پسر کوشنڈ مسکادا مستی پرتا تل پسر کوشنڈ مسکادا کھلے یہ ادا ویشتے